لی اوکراین در مورد رعایت آزادی بیان را نقض می کند و خبرنگاران ما را به مخاطره می اندازد. و با وجود هوای طوفانی در برخی از مناطق ژاپن، مردم در این کشور امروز در انتخابات پارلمانی زود هنگام رای می دهند. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می دهد که ائتلاف محافظه‌کار صدر اعظم شینزو آبه در انتخابات به یک پیروزی بزرگ دست خواهد یافت. شینزو آبه در صورت پیروزی در انتخابات امروز به اصلاحات اقتصادی و اتخاذ موقف تند علیه برنامه های راکتی و اتمی کره شمالی ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام و احترامات تقدیم میکنیم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. ولیسی جرگه افغانستان در یک تصمیم محصولی که بالای کردیت کارت های تلفن تحمیل گردیده بود ملغا قرار داد و دلیل این اقدام را موجودیت فساد و عدم شفاف بودن این پروسه عنوان کردند و از حکومت نیز خواستند تا پروسه اخز محصول یا مالیه را متوقف بسازد، ولی تا امروز که بیشتر از یک هفته از این تصمیم میگذرد پروسه همچنان جریان دارد. در این برنامه روی همین موضوع صحبت می نماییم. شما می توانید با برنامه تماس بگیرید و نکته نظراتتان را در این مورد با ما شریک سازید. شماره های تماس تلفن برنامه 0799 20 35 40، 0782 27 55. در این برنامه محترم نجیب الله ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، و محترم وحید الله زاهد، رئیس سمع شکایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری با ما هستند و با سوالات شما جواب ارائه می کنند و در مورد این پروسه نیز وضاحت ارائه می دارند. تلاشید
در از تمنان سنجیده سب گرانو ریدون که زه هم تاسو تا سلامون اونی که هیلی ورانده کبوم دا عدالت اول فساد سره دا مبارزی خبروانه تا خراغ لست. لکه څنګه چې ویل شول، دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکرار هر سه شنبه له یوې نیمې تر دو خبرېږي. او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. لکه څنګه چې سنجیده صاحب وویل، له موږ سره په خبرونه کې دوه ګران مېلمانه هم دي، دوی ته ښه راغلاست وایو.
سلام، تاسو هم
زاید صاحب خوش آمدین بعد از این وقفه طولانی.
مننه از سنجیده صاحب، مننه طلای صاحب. زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې طلای صاحب او سنجیده صاحب د خبرونه پونه کې یو ځل خبرېږي، چې د خبرونه لیدري په اساس سره مبارزې د عالی ادارې او د آزادۍ رادیو په ګډه خبرېږي، او همدارنګ د هری ونې لپاره نوی نوی موضوعات آزادی رادیو ټاکی او راتلونکي ونې په اړه باندې بحث کوي.
بسیار تشکر جناب زاهد صاحب. شنوندگان عزیز، چنانچه زاهد صاحب هم گفتن، برنامه عدالت و مبارزه با فساد یک برنامه است که در همکاری با اداره عالی نظارت است، یعنی موضوعات را که شما از طریق برنامه شریک می سازین اداره محترم مبارزه با فساد اداری ورد با مراجع مربوطه تعقیب می کنن و ما شما را از پیگیری کارهایی که صورت می گیره در جریان قرار می دهیم.
نو تاسو کولی شید اداری فساد سره اړوند مستند او موثق موارد ځان سره یادداشت کړئ او په راتلونکو خبرونو کې به تاسو موږ د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو.
خب آغاز برنامه را تا که تلفن هم بگیریم از ننگیال صحب میکنیم که در مورد این پروسه و تصمیمه که ولسی جرگی افغانستان گرفتن ولی متاسفانه او تحقق پیدا نکرد، گرچه مردم هم استقبال کرد با وجود از اینکه از نگاه اقتصادی برای دولت یک منبع عایداتی خوب بود، ولی چون پروسه شفاف نبود مردم هم خواهان ازی بود که متوقف شود تا سیستمی که قرار است ایجاد شود دوباره محصولی که پیش بینی شده بگیرن، ولی ولسی جرگه توقعشی بود که تصمیم که گرفتن که دفعتن باید متوقف شوه پروسه. میشه در مورد این پروسه و ای که چرا متوقف نشد شما صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو خبرې ټولولس خبر ده، دوه کاله مخکې شاوخوا 25 میاشتې کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالت محمد ولسمشر یو پریکړه وکړه چې د دې لپاره زمونږ ملي عواید زیات شي، باید د مالیاتو پر راټولولو باندې کار وکړو ترسو په بهرنیو مرستو باندې متکی یو، دغه بودیجه باید سراسر له خپلو عوایدو څخه راټول کړو. اگه که یاو پریکل هم دقا با چه ده مخابراتی خدماتو بسر بانده لس فیصد مالیه وازه شوه. لس فیصد مالیه پا افغانستان که لمله تجربه و پا نور هوادونو که همشته دلتا لس فیصد داشت و نور هوادونو که پاکستان که فیلان 15 فیصد اخیستل که گیزون، نور هوادونو که 10 فیصد حتی تر تلویخ فیصد پوری مخابراتی مالیه اخیستل که گی. ده حکومت د پاره چې اواید را ټول کړی او په خلو په خوب باندې ودرېږي تر څو د نړیوال ټولنې له اتکان خلاص شي، دا خورا مهم ګامو جمهور رئیس واخیست، نوی حکومت واخیست. لکومې ورځې چې دغه مالیه تطبیق شوې ده، تر دې دمه 8.6 میلیارد افغانۍ راټولې شوې. یو ځانګړی اکاونټ د پاره جوړ شوی، هغه ځانګړی حساب چې دا هغې ته هیڅوک لاسرسی نه لري. موږ څو وارې دغه د رسنیو سره شریک شوي بحثونو کې مو ویلي دي، د هرې میاشتې حساب مو شریک کړی چې د کومې کومې میاشتې څومره عواید راټول شوي دي، د کومې شرکت نه حتی څومره راټول شوي، دغه حساب د هیمو خلکو ته ولس ته ورکړې ده. 8.6 میلیارد افغانۍ تر اوسه پورې راټول شوي او دغه پیسو ته هیڅوک لاسرسی نه لري. د مخابراتو وزارت له وزیر نه واخله تر عادي کارمند د ټول د یو ځانګړی اکاونټ او ملي عوایدو ته جمع کیږي. حکومت ژمنه کړې وه چې په لومړۍ شپږ میاشتو کې د دې پیسو د راټولولو دپاره باید یو شفاف سیستم جوړ شي چې هغه سیستم د RTMS سیستم نومیږي، ریئل ټایم مینجمنټ سیستم یا الکترونیکي سیستم ده. د په اړه باید ووایم داسې یو سیستم ده چې دا جوړیږي په وزارت مخابرات کې له ټولو شبکو سره، دا وصل کیږي د ټولو شبکو سی ډی آر سیستم ته یا کال ډیټیل رپورټ سیستم ته، هغه لاسرسی لري چې څونه بیلنس لوډ کوي خلک، څونه کارتونه استعمالوي، څونه کریډیټ کارول کیږي، د هغې حساب مستقیما په الکترونیکي بڼه باندې حسابیږي، هغه د سیستم ته راځي. په هغې کې 0% چانس شته د کرپشن او هغه کاملا شفاف سیستم ده چې په نورو هیوادونو کې دا عملا تطبیق ده. باید دا هم شپږو میاشتو کې جوړ شوی وای د ژمنې سره سم. بدبختانه هغسي ونه شول. تاسو ولیدل چې په هغه وخت کې د دغې په اساس باندې چې دغه کار په خپل وخت ونه شو، غفلت پکې وشو، یو وزیر هم له دندې ګوښه شو. له هغې وروسته بیا کابینه پریکړه داسې وه، د ولسمشر پریکړه داسې وه چې دا چاره یې د دې سیستم جوړولې یو کمیسون ته وسپارل. هغه کمیسون په راس کې د اقتصاد وزیر و، هغه وخت کې مراد صاحب و، عبدالستار مراد صاحب، اوس خو هغه هم نه دی. دغه د کمیسون په راس کې و، د مالیه وزارت یې غړیتوب درلود او د مخابراتو وزارت یې تخنیکي کارونه ورسپارل شوي وو. تدارکاتي کارونه یې چې دي د مالیه وزارت اړوند و. د کمیسون په راس کې د اقتصاد وزارت و. 8 میاشتې دغه کمیسون په دې باندې کار وکړ، خو کاری کافی قرار وو، ځان سره مخ شو، سوزلی تدارکاتو دغه سیستم لاړ چې دا باید زر جوړ شي. تدارکاتو کې ځینې مسایل درلودل چې یو ځل ویل چې دا به کنسلټنسي اوسیږي، بیا ویل چې نه دا پاجناسو کې راځي، یو دوه ځلې دغه پروسه سره لاړ راغله. هغې د وجنه هم دغه سیستم وځلی دا چې د مخابراتو وزارت په لاس کې نه و. په آخرو ته 8 میاشتو کې دغه پروسه ټکنۍ شوه. په اوس وخت کې بیا وزارت مخابراتو دا دنده سپارلې چې باید دا سیستم جوړ شي. ورستی معلومات دغه دي چې دغه سیستم دپاره، د آر ټی ایم ایس سیستم دپاره، 12 کمپنۍ یا 12 شرکتونو خپل هغه آر یو آی جمع کړې وه او هغه نه وروسته بیا په څلور هغه ارزیابي وشوه او څلور شرکتونه یا څلور کمپنۍ اوس نهایي شوې دي. په دېو کې به چار څوک برنده شو دغه سیستم به جوړول کیږي. کله چې دغه سیستم جوړ شو، دا سیستم کاملا شفافه الکترونیکي سیستم ده او سل په سلی د دغې پروسې څخه الکترونیکي نظارت کوي او د کرپشن 0% چانسز دي په دې کې. نو امیدوار یو دغه سیستم ولسی جرګې ته د وزارت رهبری هم دغه ژمنه ورکړې وه چې څلور میاشتې وخت ماده راکوي. په څلور میاشتو کې دغه سیستم موږ جوړوو. په لومړۍ دوه میاشتو کې جوړیږي، دوه میاشتې موږ د امتحاني دوره د سلام شبکې چې دولتي شبکې د هغې نه پیلوو، پاتې نور میاشتو کې دا تطبیقوو.
بسیار زیات تشکر ننګیال صاحب. موضوع اینجا تلاش صاحب هم یک گپ داره که همیشه یاد میکنه، هم یک گپ آمد در بین مردم که میگن اول وقتی که آدم میخواد فیل نگاه کنه، فیل خانه را جور میکنه میکنه بعدن باز فیلا میخرن. ما اول سیستم بدون از یک سیستم موجود باشه یک کار میکنیم که زمین اساس فساد است. گزارشات میرسونه که تقریبا در طول می دو سال که شما گفتین 14 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده، ولی متاسفانه کمتر که شما گفتین در اکانت 7 میلیارد است. و دومی که شما یک سیستم نظارتی از شرکت های مخابراتی را ندارین، طبعا شرکت ها شاید گزارش دقیقه بر شما ارائه نکنن. اینجا زمینه فساد شده. این گپ که شما میگوین اگر به این شکل سیستم از ابتدا جور می بود و با متشفاف می بود، ولیسی جرگام همچون تصمیم می رن هم می گرفت و مردم هم بسیار خوش بود. یعنی مردم خوش است که حکومتشان قوی شد از نگاه اقتصادی و مالیه بگیره.
اینجا سر اکلایی دقیق ارقام چه ده لاس بلاس که گی چوک تاسی آقا ده 14 میلیارد ویل چوک 14 میلیارد ویل پا خوال رسانه چوک 19 میلیارد ویل حتی 20 میلیارد افغانه ویل که گی دا کوم کرم منبع نه پویګم دا کوم اړخ نه شریکیږي دوی ته څوک وایي چې دا پیسې دونه راټول شي. یعنی تاسو د دې په اړه کوم منبع کوم سرچینه لري چې 14 میلیارد راټول شي په کوم اساس دا حساب شوی؟ د دې لپاره یعنی بدبختانه ځینی وخت ولسی جرګې وکیلان هم د سي ارقام وایي چې هغه حساب دهی شي نه وي. حساب ورکول، معلومات ورکول د یوزرانو په اړه، د ارقام ورکول چې څونه پیسې راټول شي، هغه خو د وزارت مخابرات په لاس کې ده. دا ارقام چې لاس په لاس کېږي نه پوهیږم چې دا خلک له کوم طرف نه وایي، په کوم حساب نه وایي.
ډیر وخت مخکې کېده شي، یو کال مخکې حتی ولسمشر دغه موضوع یاد کړ چې موږ 1 میلیارد اواید راټول کړی دي. دا عمومي پرسنه یو کې حتی ستاسو وزارت هم دا تایید کړل چې موږ 1 میلیارد. نو فکر وکړئ دا غینه تر اوسه پورې تاسو ویل چې 8.8 میلیارد موږ په خپل حساب کې لرو. نو یو شریعت شپک میلیارد
نور ټول شي. فکر نه کوم چې یو کال مخکې دی 1 میلیارد ارقام ویل شي. یو کال مخکې نه، بلکې البته دغه ارقام د 1 میلیارد هم موږ ویلي چې کله 2-3 میاشتې مخکې دغه موضوع ډیره پرسنه یو کتاب دا هغه وخت هم دغه 1 میلیارد ارقام موږ شریک کړیو. دغه نو ورسته تاسو ګوره چې 3 میاشتې وتی دي، 2.5 3 میاشتې وتی دي، دغه حساب هم دغه ځای ته رسیدلی. او اندېښ نشته ده. یو شی باید ومنل سي چې سیستم الکترونیکی سیستم نه ده، باید الکترونیکی اوسیږي. انساني نظارت دا وخت یو کمیټه ټاکل شوی ده، دغه خلک نظارت کوي. ممکن ثبوت نشته، اسناد نشته. البته که د اختلاس او د فساد په دغه پروسه کې څوک اسناد لري را دی وړي، هغه د فساد د ځای مبارزې ادارې نمائنده هم دلته په مرکه کې مناسب دی. موږ هم ورسره همکاري کوو، سرنوالي هم شته، حکومت هم کامل انجمن ده چې په دغه مخنیوي وکړي. خو البته اسناد باید اوسیږي، ارقام باید داسې لاس په لاس نشي چې خلک خدای مکړه په حکومت باندې، په نظام باندې بې باوره شي او د خلکو ذهنیتونه چې دي هغه بې ځایه مغشوش کړي. ځکه مالیات او عواید راټولول د افغانستان لپاره خورا مهم خبره ده. کوم په مالیاتو راټولولو کې پاتې راځو، دلته د یوازې موضوع د 8 میلیارد روپو نه ده چې موږ 8 میلیارد افغانۍ راټولې نکړې شو، دا لاغو شو. د دین علاوه موږ نړیوال باور د لاس ورکو، موږ د نړیوال بانک سره، د نړیوال ټولنې سره خپل تعهدات موجود دي. کوم په اوایدو کې پاتې راځو، معنا دا ده چې موږ نورې مرستې چي دي چې هغه افغانستان ته راځي، هغه مشروطه کیږي.
دغه د لاس په ولې امغه اول ته
مسولانه د
خبرې یوم یو افغانی یا 100 میلیارد اواید راټول شوی دی، هر څه چی وي پروا نه لري. زموږ اساسي پوښتنه دا ده چې دغه موضوع ته چې تاسو اوس اشاره کوي او د دې نه تاسو ویره لري که دغه ملغا شي یا لغوه شي، دا د دې باعث کیږي چې موږ حتی نړیوال اعتبار له لاسه ورکو. نو دغه زمينه ولې تر دې حده راورسېده چې دغه ویره تاسو اوس پیدا کړئ؟ دغه ویره به مو په اول کې درلودی که سیستم خراب و، ولې مو سیستم ورته جوړ نه کړ؟ تاسو اوس وایئ چې په شپږو راتلونکو څلورو میاشتو کې دغه سیستم جوړوئ. کله چې په شپږو میاشتو کې جوړ نه شو، نو په څلورو میاشتو کې تاسو جوړولی شئ؟
تجربه نوې وه، لومړۍ تجربه وه. تاسو پوهیږئ هر کار چې په لومړۍ کې لږ خنډونو سره مخ کېږي. ضرور نه ده چې مثلا موږ وایو دا تجربه مخکې په افغانستان کې نه وه شوې. بیا خاص کر دلته یو څو موارد نور هم دي چې دې کې غفلت پخوا هم شوی. دلته خلک ولې یوازې 10% یادوي؟ آر ټی ایم ایس سیستم یا دغه الکترونیکی سیستم چې جوړیږي، موږ د 10% مخابراتي مالیې غم نه یو خوړلي، موږ د 3.5% مالی غم خوړلی یو. ولې تیر 15-14 کاله په دې کې غفلت شوی؟ موږ خود مخابراتو شرکتونو څخه چې مالی اخلو، د هغوی د ریوینو په اساس باندې اخلو، د هغوی د کسټمرز په اساس باندې اخلو، د هغوی د فالو سیم کارتونو په اساس اخلو، هغه مالی خو یوازې 10% نه ده. راځي ولسته دار وی روښانه وایو چې موږ خود مخابراتي شبکو څخه 3.5% مالی اخلو، 40% د هغوی د پروفیټ ریوینو نه اخلو، 2% د سپیکټرم فیس اخلو چې مخابرات وزارت دوی ته ورکړي، 2.5% ټوټي دی نتیجه اخلو چې 3.5% شو 10% خو دوه کال کېږي چې شروع شوه ده د 3.5% مالیه چې په خوا خېسل کېده د 14 کال ورې 14 کال څخه دا سیستم جوړ نشو غفلت خو بخوا ډیر شوې ده مونږ خو یو د الکترونیکی سیستم چې جوړیږي مونږ خو باید هغه مالی شفافیت حساب چا ور کړای چې د 14 کال مونږ ته مخابراتي شبکو په خپل حساب باندې د غوی په اساس باندې چې غوی بچوایل کوم معلومات ورکول په ماغه اساس مالیه ورکول راځي حساب باید وشي چې 14 کال څومره غفلت په دغه پروسه کې شوی
تشکر ننګیال صاحب
دا څنګه اوس نه ده او دا مونږ د دې په اړه کاملا ژمن یو دلته ممکن شرکتونه مقاماتو کې نور مافیا هم وجود ولري دا دون اسانه چاره نه ده ذکر خلک د 10% ویری مخابراتي شرکتونه د 10% نه ویریږي د پاتې نورې مالیه هم مسائل شته
ننګیال صاحب موضوع از این نیست که در ادارات یا وزرای که در گذشته در وزارت مخابرات بوده چی مشکل داشته در کل ما شما صحبت میکنیم شما به عنوان سخنگوی وزارت مخابرات یعنی در وزارت مخابرات ترگپک شده و این یک موضوع بسیار نو شما یاد کردین که قبلا تقریبا 14% تکس گرفته میشتی خودش یک موضوعی است که سرش کار فکر کنم نشده که تا چی انداده مثلا موجودیت فساد در موجه بوده چون پروسه را حال شما میگین سیستم جور میکنیم وقتی که عدم موجودیت سیستم بوده حتما پروسه شفاف نبوده و فساد هم احتمال زیاد است که باشه و این یک گپ خوب است که امروز از شما شنیدیم احتمال است که کار شود من گپای نه مبرایه زاید صاحب نظر شما به صفت کسی که در اداره عالی نظارت و یک بخش مویه ما کار میکنین چی است؟
تشکر بخنه بارم زاید صاحب اترم تاسو خبری می پرکرلی دلت یه موضوع تاسو خوارم پختانو کما آقا اعتبار چه در نریوال طولن اعتبار ده و ویر دیدیشتا چه در اعتبار لمنز زی وس په د دونی موکالو کې د خلکو اعتبار چې دوی خپل 10% مالیه ورکړل او لمنځه زی اوراتلون کې ته هیڅ اعتبار نه پات کیږي او موږ بیا ورته سیستم جوړو د دوی نه بیا پیسې اخلو هغه هم بیا به څوک اعتبار وکړي چې خپل مالیه نه یوازې د کریډیټ کارتونو یا د نورو شیانو هم حکومت ته ورکړي
زاید صاحب میبخشن قبل از شروع کنید یک شنونده است به نام اسماعیل از ولایت بلخ سلام علیکم
برادر سلام علیکم صاحب گزمنده هستین صدای ما را میشنوین
بله بله صاحب بفرمایید
خوب هستین صدمن
زنده باشید
سلام مانای شما به شما تقدیم است من یک سوال داشتم به ارتباط این موضوعی که امروز شما دارین
بفرمایید
یعنی اوایدی که از کریدیت کارت صاحب کاستم
بله
ما خود ابتدا بسیار استقبال کردیم بسیار خوشحال بودیم امیر برما میمون صاحبای محترم بگویم که همین اوایل در کجا مصرف شده است ما چوکی نداره جناب عالی قدر سرکای ما بیادر سرکای سالن خراب است پس کوچه ما خراب است هر اوایلی که به اصطلاح همین دولت به نام دولتی گفته کاسته میشه همین پول در کجا مصرف شده جناب عالی قدر امیر صاحب یک سوال بسیار کوتاه
بسیار زیاد تشکر سلامت باشین زاید صاحب بعدا بازنگیم
تشکر جناب سنجیده صاحب ننگیال صاحب آزوردن شما ما با تمام حرفای از مخالف هستم اول سوال اگر ما مطرح میکنیم از دیازی از دیدگاه مسائل حقوقی و خدماتی وقتی که ما بحث میکنیم عقض مالیات یا عقض تکس در مقابل چی؟ هدف از چی هست؟ یک دو ما اگر خودا با معنای ازی برایت میتین که ما 10% مالیات میگیریم و کشورهای حسن که اونا 20% و 30% میگیرین در مقابل 10% ما کدام ارزی خدمات ما کردیم او 10% و 20% که میگیره او باز مصارفی از اون ثانیوار هم حساب میشه مصارفی از او باز به یک رپم حساب میشه شما ببینین در امی از یک مخابره از یک شبکه به شبکه دیگه که امی وزارت محترم مخابرات هم هست از 5 افغانی هست شما در کشورهای بسیار همسایه ما رفته میتونید که بیشترین مصارفات یا بیشترین استفاده از تکنولوژی از این مخابراتی هست که اونا حداقل مصارفات از ثانیه‌وار است. موضوع سوم بیان این را بحث کنیم که وظیفه اساسی وزارت محترم مخابرات چی است؟ آیا صلاحیت اجرایی داره که تا این حال 14 سال مثلا اینا بحث کردن که دو موضوع را میان مطرح کردن که سوالی است که 14 سال قبلا اینا چی کردن 14% عقص میکردن و موضوع بیخی گم است ولی مثلا یا 2 سال میشه و 25 ماه میشه که 10% اینا موضوعش ولی بحث کردن که اینا چی هستن در این 14% وقتی که جواز وزارت مخابرات داد فعالیتش کنترل میکنه وزارت مخابرات میکرد پالیسیش یا ساخت یا نساخت وزارت محترم مخابرات داد در این 14 سال خیلی وزارت مخابرات چی کرد؟ گپی طبیعی است که باید ما اگر میگیم که دیروز تجارب نداشتیم، امروز تجارب داشتیم، امروز باید از تجارب خود استفاده کنیم، اما مسئول امو 14 سال تجارب کم هم هستیم. شما ببینید شرکت های آمد بسیار کم. در اینجا اولین شرکت که در افغانستان شروع کرد شرکت افغان بیسیم بود، او قیمتایی که سر از این یک سیم کارت چند دلار فروخته میشد. در وقت وزارت مخابرات به می تشکیلش نبود، در وقت مخابرات آیا اعظمی که حال بحث میکنه این موضوع حداقل در ذهنشون خطور نمیکرد؟ موضوع دیگه، موضوع برادر میگه که مثلا سیم کارت ها ما از شرکت ها کدام سیم کارت شما برن نمیاری وزارت درمید افغانان، با بودجه ها سیم کارت ها روی سرک هست، شما اونمو که ثبت نیست، راجستر نیست، جرایم تمام، جرایم یک سلسله جرایم معظم ممکن از اعظمی رسانه ها بنشر میرسه، از ارگان های امنیتی ما به چند بار از بنشر میرسه، سال هاست که امی سیم کارت ها راجستر شوه تا چند گب مسئولیت داره. یکی نمیتونه کسو استفاده از کنه، نمیتونه فرار از مالیات کنه، یا کم یا زیاد مثلا نمیتونه که از یک استفاده نامشروع کنه. اینی میس یا ما میتونه که خب وزارت محترم مخابرات چند فیصد این سیم کارت ها را اینا چی کردن جمع ثبت کردن.
ولی زاید صاحب یک موضوع است که متوجه اداره شما میشه
100%
خاطر از اینکه حال موضوع 14 سال گذشته را گفتن که بله. من امیدوار هستم احتمال احتماله که ما مطرح کردیم اما متعجب باشه
بله.
در غیر از اداره شما که اگه اداره معتبر است در قسمت بله. مبارزه با فساد اداری
بله.
یه باید واضح تعقیب میکرد
بله بله اداره عالی مبارزه با فساد اداری در این موارد نمیخوایم نام شخص نمیگیرم با تا مسئولیت خود در وزارت محترم مخابرات کار کرده و دستاوردار وزارت اداره مبارزه با فساد اداری، اما امروز ما من حیث مسئولی که امروز ما برای خود یک سلسله گپا از دستاوردار صحبت میکنیم، امروز ما از فعالیت ها به عنوان از اینکه کار شده و فردا باید نمیشد، امروز از سیستم آرتیمیس صحبت میکنیم. خب 14 میلیون یا 28 میلیون افغانی که امروز پارلمان امیره امی موضوع را چی کرد؟ گفت متوقف شوه تا که یک سیستم جور شوه. بحثی در اینجا باید امی بسیار داغ باشه و مطرح باشه، حداقل در یک روز 1000 افغانی خوب از ازمی بیچاره‌ای که روز 100 افغانی مزدوری میکنه و بالاخره با حوال پرسی اولادای خود یا قارب خود 10 افغانی را میندازه که از او 100 افغانی که 10 افغانی میگیره این وزارت مخابرات این به کجا میره؟ ممکن اینمی سیستم آرتیمیس که خود آقای ننگیال میگه تا 6 ماه چی شو 6 ماهی چی نشو جور نشو تا 6 ماه شما بازم به میرا روان هستین که مثلا میال به زبان خود میگین که سیستم وجود نداره. پس من میگم وقتی که مو فرمودی شما پیش از اینکه ما فیل نگاه میکنیم باید فیل خانه داشته باشیم، وقتی که ما موضوع سر یک سلسله گپا میکنیم سر عقد مالیات میکنیم ما باید یک سیستم بسیار قوی جامع جوابدهی با باید داشته باشیم، وقتی که ما گپ از این میزنیم که ما مالیه را عقد میکنیم باید پس بایدن در مقابل از این ما ارزی خدمات داشته باشیم.
بله تشکر زای صاحب. احمد شاخان از ولایت کابل تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید. بله
بله ایمال جان.
بله بله بفرمایین احمد شاه جان.
سلام ایمال جان، نطاق بدرسی صادق راجع افغانستان و میمانه جان به همه اتنو سلام.
سلامت باشین.
علاوه از این که علی 10% یعنی مالیات مستقیمه که یعنی حکومت بگویم از مردم میکنه در حین دیتا انتری علی کریدیت کارت ها.
بله بله.
یعنی علاوه از این که یعنی پارلمان دو مرتبه ای مردم هم این مخالفت رسانه ها نشان دادن، از نظر اصول اقتصاد این غیر قانونی است.
بله.
که یکی ما دارن یکی مالیات مستقیم و دیگر غیر مستقیم. مستقیم این نیست که دفتن کریدیت کارت که دیتا انتری شد در موبایل 10% سیستم برای دولت میکنه، اما اینی غیر مستقیمی هیست که یعنی مردم دو مالیه میپردازه برای حکومت. غیر مستقیمی هنیست که درگاه های مخابراتیه که MPN هست و افغان بیسیم و دیگه و دیگه هست سالانه 54 میلیون دلار مالیات به دولت میپردازن، اما نمی مالیات در طول سال سر نرخ مکالمه خود عبود میکنن، مثل که یک تاجر زر گمبوت میره رشوت میتر.
بله بله.
سر قیمتی تمام شد مال خود عبود میکنه و از مردم میگیره. اینا مردم دو مالیه میپرد بازه، یکی مستقیم و غیر مستقیم، یعنی غیر قانونی و این دولت گل میکنه با وجوده که اینمی رقم مالیات از مردم میگیره، حقوق تقاعد مامورین دولت نمیده و مردم از ظلم میکنه، تقاعد سرش مانده و مردم 40 سال خدمت کرده اما مریض در مانده بیچاره به بانک مراجعه میکنه، پول تقاعد نمیده.
بسیار زیاد تشکر. از تماستون ننگل صاحب جا تشریف دارن، بس حتما صحبت میکنید.
سوال سنجیده صاحب، سوال آقای
اسماعیل از بلخ. خود تلاش سب
به ارتباط ازی بود. تلاش سب تاسو سی نړیوال اعتبار به منګل لاس ورکو. واقعا هم کچر منګل فساد سر مبارزه و نکو او موږ د فساد سر مبارزه نه کړي، فرغ تعهدات اوسه افغانستان عضویت د میثاق جهانی مبارزه و فساد اداري لري او دغه عضویت یا دغه کنوانسیون تصویب د مجلسین هم لري. افغانستان تعهد پدې کړی چې دوی به د فساد سر مبارزه کوي او دوی به نړیوال میثاقونه سکوم دي د برعایتي. واقعا خبره ده کچر منګ د ټکس د مالیاتو مثلا د نور عواید په خط توګه نظارت ونګو په اسانه توګه د بیرته جوابدي ونه وسی ګو مګ ملت او موږ په مقابل کې بیرته خدمات نه ارزه کړی. تبي خبره چې موږ نړیوال تر نړیوال پختنې برزو کچیر نړیوال می سخته پام وسی یا حد اقل دغه غموات موږ په ځان باندې عملی کو دلته به ځینې مشکلات د موږ لمنځه لاړ شي. او همدارنګ بل ډیر اساسي موضوع د نړیوال میثاقونه ده چې هلته هغه مکلفیتونه د دولتونو هغه مشخص دي. په دې ارسه کې باید یو دولت څه کار وکړي، په دې ارسه کې باید دولت یا نظام هغه چې اوس ورې میثاق دغه باید څه کار وکړي. طبیعي خبره ده چې وخت یو څوک مالیه ورکوي هغه بیرته توقع د خدماتو لري. مثلا بعضې مواردی که تاسو د انټرنیټ له استفادې نه تاسو وګورئ، تاسو همدغه اوس هر سهار دغه رسنۍ وګورئ چې د ولایتونه زنګونه راځي چې موږ کریډیټ کارت منګا چو اما پیسې د موږ مصرفیږي، موږ ترې استفاده نه شو کوی. ښه، یو ورځ زموږ انتن سیستم الکترونیکی سیستم خراب ده، بل ورځ خراب ده، اما له 14-15 کال څخه د دې ملت پیسې مصرفیږي د په کوم وخت به دا جوړیږي او موږ به کوم وخت خپل نړیوال معیارو په تبه موږ رسیږو.
ډیر مننه زید صاحب. ننګیال صاحب محترم، بیا تکرار کوم په عامیانه ډول وایي، سواره ربیږي پیاده است که پیاده ربیږي سواره است. او په سیاسي اصولو کې وایي چې د هر هیواد بهرنی سیاست د ښه کورنی سیاست نه جوړیږي. تاسو ډیر د بهرنی یا د نړیوال اعتبار نه ویره لرئ، نو دغه د نن ورځ چې کورنۍ اعتبار له منځه ځي دا به څنګه کوو؟ تاسو د دې بیا ترلاسه کولو لپاره څه لرئ؟
ګورئ، قضاوت مو باید ډیر بدبینانه ونه اوسیږي تر څو خلک مایوسه شي، خلک ناامیده شي. د مخابراتو سکتور زه په ویاړ سره ویلی شم چې یوازینی سکتور ده نور سکتورونو په پارتلې په تیر 15-16 کالو کې ډیر سری پرمختګ کړی، خورا بهترین خدمات ورکړي، خورا ډیر زیات کارکونکو مشتران لري. دا سکتور د نور سکتورونو سره د پارتلې وړ هاتانه دی. تاسو فکر وکړئ په 2001 کال کې ته ټلیفون د پیښور دی، یو ټلیفون د پاره به یو کال ډایل کولو د پاره به پیښور ته تلې کبه نه تلې. په 2001 کال کې د یو ایم بی انټرنیټ بیا $3,000 وکنه و. په 2001 کال کې تاسو سیټلایټ درلوده د ټلیفون ګرځنده موبایل په افغانستان کې وو کنه؟ راځي هغه ځینو شروع کوی چې موږ پرمختګ څونه کړی. کومه دومره بدمینانه قضاوت کوو او هرڅه باندې سترګې پټو د دښته خدماتو نه چې د تاسو ګوري روزانه برسنۍ ویډیو کال کوي، خپل تاسو ویډیو کال کوي، ویډیو چټونه کوي، د انټرنیټ لار نه ټلیفون نه کیږي، خدمات زنه پوهیږم خلک څه ته وایي. همدا خدمات دي کنه دي؟ بزرګونو رسنۍ ویب سایټونه په لور روزانه په افغانستان کې خلک خپل د افغانستان ویب سایټونه خلک ګوري، رسنۍ ټول خبرونه د همدغې لارې نه کوي، خپل ټول خدمات د همدغې لارې نه عرضه کوي خلکو ته. بیا موږ وایو د خدماتو کیفیت خراب. زه نه پوهیږم د خدماتو کیفیت نه د خلکو مراد څه ده. دغه انټرنیټ د لارې نه کیږي، دغه خدمات مخابراتو وزارت نه ورکوي. دوهم لوی سکتور د افغانستان ته ډیر عاید راوړي، هغه د مخابراتو سکتور ده. 1.6 میلیونه فعال سیم کارتونه فعلا په افغانستان کې دي چې ارقام خیر کوم وخت کم او زیات کیږي چې هغه فعال سیم کارتونه خو 3.5 میلیونه سیم کارتونه
هم رجستر شوی هم لري.
یو موضوع یو بل خبر هم ده، یو به موضوع سره نه ګډو. بحث تر ازو د رجستریشن موضوع بیل ده، د مالی موضوع بیل ده.
نو تاسو کوم ډول خدمات باندې راغلي؟ خدمات
یو خو باید وو کوم د رجستریشن مسله د 10% مالی سره ګډوډو، خلک کنفیوزونه دا بنه کو سیم کارت رجستر ده که غیر رجستر ده. سوزلی د ولسی جرګې غړو هم دا خبره وکړه چې ځینې سیم کارتونه غیر رجستر دي، د مالیه چیرته دي؟ دا کاملا غلطه خبره ده. سیم چې فعال ده مالیه یې راځي. د دې د سیم رجستریشن او سیم نه رجستریشن د مالیه سره بیخي تړاو نشته. خلک باید کاملا ډاډمن اوسي. تا چې سیم په موبایل کې واچو فعال شو هغه ته کارت اچوي، موږ دا هغه سل لوپی چې په موبایل کې اچي مالیه دا غي نه حسابيږي. هغه خو فعال سیم کارت هم خوري او غیر فعال سیم کارت یې هم خوري. یعنی دا به سره نه ګډو. پاتې شو تر دې حده خلک اوس ثبوت نشته. مثلا دوی اوس 28 میلیارد وویل، دا ارقام وګوره فکر کوي، په یو ورځ کې تاسو 14 میلیارد وویل، خواله رسنۍ وګوره څوک 19 میلیارد وویل، دا ارقام د خېټې نه ویل کیږي. یعنی دا په کوم اساس، کوم سروې په اساس ته دا خبره کوي چې 28 میلیارد دي، 19 میلیارد دي، 14 میلیارد دي؟ ارقام زور کوم، د سیم کارتونو شمیر ماته معلوم ده، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت تاته معلوم ده، ته به د ورځې 100 روپۍ په سیم کارت کې اچوي، خو په کلی کې یو بزګر چې په 100 روپۍ په موبایل کې واچي، په درې میاشتو کې بل کارت نه اچوي. ته خو ځان سره دغه دفتري خلک مه کاروه چې هغه د ورځې 200 سیم کارت پیسې کاروي، د هغه نه 10% ماته د ورځې 40 لازي، خو بزګر خو دا کار نه کوي. په کلو کې چې کوم خلک کومې ښځې دي په کورونو کې اوسېږي، هغه خو په میاشتو کارت نه اچوي په موبایل کې، نو ته اوس هغه باید هغه سی حسابدهی نشي.
تشکر ننګیال صاحب. یک تماس هم میگیریم، محمد حسن از دشت برچی کابل. سلام علیکم برادر.
تشکر، خوش آمد. دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما و مهمانای گرامی شما.
سلامت باشین.
میخواستم سوال دارم مهمان گرامی شما، و اول سوال ما این است که یه سخنگوی بزرگوار، سخنگوی اداره مبارزه با
بله
گفتم که شما یک دفعه روشنی بزنید دو مهمان ما که اصلا سلام بخیر.
مهمان ما سخنگوی وزارت مخابرات هستن و همکار برنامه هم آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری.
تشکر، لطف کردین. من میخواهم از آردو مهمان گرامی شما استفسار بکنم که اول خو امی مالیات که به خاطر سم کارت و پولش این لانه است، به خاطر از این آزادانه است که مردم اول خو همین 50% طبقه غریبی که یه کارت میندازن، اینا از کجا بکنن کوم و کار در که همین مالیات بگیرن، و بعدم که مالیات مردم راضیش بتن ملت افغانستان، و بعد اینجاست که چطور تا هنوز با این فساد مبارزه نتانستن، و بعد از به دولت راجع شد، دولت همیده اول کجا شفافیت داد که من این مالیات که جمع میکنم در کجا، در کدام پروسه، در کدام منبع، در کجا به مصرف رسیده و در کجا به مصرف میرسانیم؟ این را باید به ملت افغانستان روشنی میداد، و حال هم باید روشنی میداد که چطور نداده. و این هم که سمکار که به باشار و بازار بدون اسناد و راجستر هستن، شما باور بکنین همون سمکار هایی که از بازار مردم خریده، از همونا هم مالیات وضع میشن، از پیش خطا نمیرن، اشتباه نمیشن. اما نمیدونیم که چطور شفافیت نداره و چطور اینقدر بی‌تفاوت است اینا در مقابل ملت افغانستان بی‌تفاوت هستن.
بسیار تشکر برادر گرامی، سلامت باشین. خب ننگیال صاحب،
دا پیسی جیرت زی کوریتا خو ډیر ساده سوال د کامن سنس خبرې دی. پیسې چې تاسو ټیکس ورکوي حکومت ته ورکوي، پیسې چیرته ځي؟ هغه ستاسو ملي عواید ته ځي. ملي عواید زمون کال په کال زیاتیږي. تیر کال شاوخوا 130 میلیارد افغانۍ نه زیات وي، سږ کال به دغه نه هم زیات وي. مثلا زه به عمومي عواید د مخابراتو د سکتور وایم، په 1400 نوي کې زموږ مالیات عواید چې هغه تقریبا 8 میلیارده، په 3 نوي کې 8 میلیارده، په 4 نوي کې 11 میلیارده او 100 میلیونه، په 15 نوی کې سمګه اواید 14 میلیارد ته ورسیدل. 14 میلیارد 2 میلیارد زیاتواله راغی. سکل مو اواید اټکل شوی 14 میلیارد افغانۍ اوسېږي. دغه خو بیا په مجموع کې حکومت پالیسی ساز، حکومت بیا پالیسی جوړوي، پلانونه جوړوي چې په کوم ځای کې دا پیسې کوم ځای کې مصرف کی، په کوم ولایت کې روغتون نشته، په کوم ولایت کې پول نشته، په کوم ولایت کې سړک نشته، په کوم ولایت کې خونځي نشته، په کوم ځای کې امنیتي پرسونل زیات کی، دا پیسې خو په عمومي خدماتو د حکومت مصرفيږي. چې هغه خو ته نشي ویل چې ستا پیسې په کوم ځای کې مصرف شي، کومه خښته پی جوړه شو. مونږ عمومي خزانه ته ورکو، خزانه کال په کال بودیجه اعلانوي، هغه دغه نه معاشات ورکوي، دغه نه دغه ټول وطن چې روان ده، د ژوند چې حکومت چې روان ده، دغه هم دغه پیسو نه روان. یعنی ستاسو پیسې ملي خزانه ته جمع کیږي. دوهمه خبره چې تاسو مو وخت یادونه وکړه چې د پولیسي جرګې خو پریکړه وکړه چې دا لغوه شوه، ولی لغوه نه ده، ولی توقف شوی نه ده. ګورئ دلته دوه نورې قانوني مرحلې پاتې دي چې باید دا توی کی. ولسی جرګې خدا مالیه لغوه اعلان کړه، اوس باید دا فیصله دواړو مجلسانو ته لاړ شي. پریکړه یوازې د یو مجلس نه ده، مشرانو جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي. کاغوی هم رد کړه او د ولسی جرګې سره موافقه وکړه چې دا مالیه لغوه شي. بیا د هغې نه وروسته په دریم پړاو کې دا راځي ولسمشرۍ ماڼۍ ته. ولسمشر صلاحیت لري چې دا قانون ومني، توشیح کړي چې لغوه شو او یا یې رد کړي. که یې رد کړي بیرته پارلمان ته ځي. پارلمان ته ځي او پارلمان به بیا دوه په درې رایو باندې دا فیصله کوي، بیا دا غند وروسته دا لغوه ده. یعنی دونه ساده خبره نه ده چې واز ولسی جرګې دا پریکړه وکړه او دا قانون لغوه اعلان شو. فعلا دا قانون عملی ده، حفظ ده او مالیه اخیستل کیږي. دغه دوه پاتې مرحلې چې نوې توې کړې تر هغې وروسته هغې پورې دا مالیه لغوه نه اعلانېږي. یعنی خلک باید په دې وپوهېږي، دا خپل قانوني مراحل باید تویک دغه نورسته به د دې برخلیک معلومی.
خب مو برادر محمد شاه از کابل هم سوال مطرح کردن که در حقیقت مردم دو نوع مالیه میپردازن، یکی مالی مستقیم که به متوک 10% میگیرن و یکی مالی غیر مستقیم که از طریق شرکت های مخابراتی است. د ایرو بتوم اگر شما صحبت
یا مالیه خود مخابراتی شبکو نه څخه اخیستل کیږي، دغه پروفیټ ریونیو چې ورته وایي 10% او بل هغه ته مونږ 20% د ټی ډی اف مالیه اخیستل کیږي چې هغه پرختیایي بودیجه د افغانستان کې د مخابراتي سکتور ته بارا.
احمد شاه خبره بل شی واغې نوم د مالی ورک د غیر مستقیم مالی منظور ده چې شرکتونه غیر دین چې 10% خودلته ګرځول کیږي، بقی شرکتونه هم هغه خدمات چې مثلا په یو سنه کې باید یو افغاني واخلي هغه 15 افغاني اخیستل کیږي. یعنی هغه هم شفاف نه در لګښت ډیر حسابيږي. دغه منظور هغه د غیر مستقیم نه چې نه په دې باندې تاسو نظرات نشته
پنګونه باندې امبالیا اخیستل کیږي، یاد شرکتونو څخه اخیستل کیږي، خلکو څخه نه. هغه په افغانستان کې پنګونه کړي، دغه د پروفیټ موږ ټیکس اخلو. یو ویلیوډ ټیکسز دي چې دغه په ویلیوډ ټیکسز کې راځي، د خلکو څخه سرویس چارجز دي، دغه نه اخیستل کیږي. یعنی مستقیما خلکو نه واری مالی نه راځي، یو واری راځي یو د شرکتونو څخه اخیستل کیږي.
یک بحث مالی او اقتصادي باشه که از اوسله برنامه خارج است، یک شنونده تماس گرفتن از ولایت زابل.
بله سلام علیکم.
سلامونه مهربانی وکړه خبرونه ته خره غلست.
مننه واسه کلیم نه زابل وایته مې اړیکه نیولې.
مهربانی وکړه خاغلی کلیم.
مننه بس ما د محترم مومن ما څخه دا پښتنه ده چې دا افغان د سیم شبکې کوم دي دلته په زابل کې یو ښه کیفیت ډیر کمزور دي، بیا خصوصا په ولسوالۍ کې، میزانې په ولسوالۍ کې د څه وخت راځي چې دا خاده بیخي کار نه کوي. او بل مې د افغان د سیم شرکت دغه یو شکایت عام په دې خلکو کې د هر چا سره پوښتنه وکړي، دغه یو ستونزه کې څه چې دغه کوم کارتونه چې موږ به ټلیفونو ته جمع کړو په هغه کې کوم خبرې ونه کړو، څو ورځې بعد چې موږ خپلې پیسې وګورو موږ ته پیسې کارته وي چې بیا دغه ته شبکې ته زنګ وو، بیا هغه راته وایي چې تاسو انټرنیټ پاره کړی، تاسو کوم سیستم پاره کړی دی. د خپلو د سیستمونو پاره کېږي ته باور وکړه چې داسې کسانې چې هغه بیخي په ټلیفون سره اشنا نه دي، نه یو نمبر کې ولي نه د انټرنیټ څخه استفاده کوي، نه د بل څه څخه استفاده کوي، هغه په ساده ټلیفونو کې وي، خو دوی بیا په هغه کې په بېلابېلو مو باندې دا وڅ خپل شي کاټه ورکیږي، هغه کې سیستمونه خپل پاره کوي، بیا وایي چې تاسو باندې سیستم پاره کوي، تاسو باندې سیستم پاره کړی دی. یعنی دا په سات فکر کوم په دې شبکو کې دی چې
ډېر زیاته مننه خاغلی کلیم. خاغلی زید، خاغلی کلیم پوښتنې ته به وروسته ننګیال صاحب ځواب ورکړي چې د مخابراتي شبکو په خدمتونو کې هم ستونزې شته، د دې په اړه به تاسو ځواب ورکړي. خاغلی زید، خاغلی ننګیال ټول موضوعات رد کړل. دوی وایي چې فساد نشته، سیستم کنه هم کنه نشته هم، اما عواید ساتل شوي دي، عواید محفوظ دي، او په دې اړه ډول باندې هیڅ ستونزه نشته، او په راتلونکي هم موږ دې ته ژمن یو چې مالیه واخلو او مالیه د خلکو نه ټوله کړو. تاسو مهرباني وکړئ.
مننه هایکا شوم د سوي دغه اوس وای مشنه منې خروار دغه اوس دغه کوم ورور دی زابل ولایت نه اړی کانی ولې وا د دې خپل غغو او د دې د دې خپل غوینه واسید نو چا په جبر او پکرا د ته چا ویلو است یو اړی کونی سه او نو چا د ته په جبر اکرا ویلو است دغه د دې یو شرکت ستونزه موږ ته بیان ک یو شی بزویم ننګیال صاحب دا بزو منم در سره چې مثلا پرمختګونه سوي دي او پرمختګونه هیڅ څوک سترګ نه سي پړه وي، هغه تنها دي مخابرات سکتور کې نه دي، همګه دي خو نه روزنې سکتور کې یو کوم څه موږ امنیتي سکتورونه په مختلفو سکتورونو کې هغه سوي دي پرمختګونه سوي دي. نن کوم د کابل ښار ته وځو، کابل ښار لاس کاله مخکې ده سينو، نن کوم د خپل بلډینګونه ګورو په دې کابل ښار کې لاس کاله مخکې ده سينو. خو د دې سره سره څومره چې موږ په یو کار کې پرمختګ کوو، باید موږ منګه د کار د پرمختګ لپاره ښه برنامه او ښه پلانونه ولرو تر څو لاکه پرمختګ وکړو. د بیلګه په توګه د مخابراتو په برخه کې واقعا پربختک سوی نن سبا دی دی هر هوادوال تر ک نه یونه پکور که هدا اقل یو ټلیفون دو ټلیفون خوشته یا که دی دی ټولو شبکو رن دی دی شبکیو خامخاسته دلته څو علت دی یا ولادت د چې خصوصي سکتورن دل ترغله یو خپل ګټ ډیره ولیده نسبت په نورو هوادونو کې ګټ دلته ډیره ولیده چې وا دغه وخت پلاس افغانۍ خبرې کړي او اوس په 15 افغانۍ خبرې کړي تاسو وګورئ هند دموکراتیک ګوند هواد آلته وا دغه په 1 روپی ثانیه حسابيږي او متاسفانه دلته نه حسابيږي دلته یو دغه شپه ته ثانیه ده کله دوه ثانیه دیم خبرې کړي تا نه یو دغه چارج ځخلی او کدی مثلا شپته ثانیه هم خبر کړی و دقه کما 15 روپے تاسو نه اخلي دا ز ټول سره مونم نن ګل صاحب واخشن هم د دې یادول ورل ده او د دې قدر ورل ده الله پاک دې نور پر مختګونه هم د موږ تاسو په برخه کې را به سم دي ته د مالیاتو به بخش ده د مالیاتو خبر دي چې ممکن دې سنجیده سره خبر کچیر موږ په اقتصادي برخه کې موږ باس کوو د دې خبرونه دي توانی به هم لري چې باندې ټول هر اړخیز بحثوسی تاسو به هم زه تا خبره تکراروم تاسو ویل چې مخکې موږ یو سیستم نه درلود کچیر دغه سیستم آر ټی ایم اس یاد ک دغه کچیر وای نو د بلاکه د یو الکترونیکی سیستم دی نه هیڅ قادر په دینه سیده لاسرسي یا مثلا دی که بڑی یا سوزی را منزه سی مخ کلی دینا چه تاسی وز اغا دی ارتیمیس که یا مثلا دا غگون را پورت سوی دی یا مثلا دا نیوکی را پورت سوی دی او تاسو لس فیصد در تاکس و مالیات وزه کردی خب دانا واسی مخ که دی باندی کار سوی وی آیا دغه اوس مثلا د پرسنوی کې راغلی و چې لکه تاسو د پارلمان په قانوني پړاوونه یاد کړه دغه خبر ده چې مثلا یو موضوع قانوني پړاوونه کېږي نو اوس به ښه دانه چې مثلا تاسو په یو معین وخت ورته وټاکئ او بالاخره دغه وایي چې صحیح ده زه منم عواید دولت لوړوالی د هر افغان په دې امید ده چې هېواد یې پرمختګ وکړي او د هېواد بچن د هوساینې او پرمختګ نه برخمن سي ښه به دانه ستاسې مثلا وایي چې دغه اوس کوم حالت ده چې نیوکو سره مخامخ ده تر هغې پورې دا ودرېږي چې موږ ارټیمیس سیستم جوړ کړو هغه به شفاف وي لکه څنګه چې دغه ورور محمد حسین د اشر برچینه ویلی چې موږ به ټول لګښتونه په ډېر پوره شفاف او روڼتیا سره به موږ دې جواب دی اوسېږو او موږ به د ټولو موږ به دې ته موږ د مصرف د لګښت به موږ جواب ورکړو بل اساسی پوښتنه ده یا بحث کله مترکی کې تلای صاحب او ننګیال صاحب هغه ده چې کولته مختلف شبکې کار کوي قیمت د دېګه شبکې چې په یوولو سہولتو کې کار کوي هم یو شاید او دېګه شبکې په څلور درې سہولتو کې کار کوي هم نه شاید د مثال په ډول زیر اعظم یو سیم کارت یو 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 بل یا ریچارج کوم چې هغه 500 افغانۍ کې ماته وخت تعین شوی فار مثال دو میاشتې زه دینې څه ګټه اخیستم دو میاشتې وروسته د ما دغه پیسې ختمیږي زه یوه میاشت په کابل کې یوه میاشت مخکې وروسته یو داسې ولایت ته ځم چې هلته فار مثال دغه ولایت کې دغه انتن کار نه کوي په مجرد زه بیرته کابل ته ځم زما پیسې سوځېدلې نو د دې لپاره خو باید حداقل یو پالیسي خو باید جوړه سي د دې لپاره خو باید هغه حداقل تفکیک د قیمتو خو باید وسي تر څو واقعا موږ په دې کوو چې موږ ډېر سیستماتیک پرمختګونه موږ کړي دي که موږ مالیه اخلو د مالیه په مقابل کې 10% یا 15% موږ ډېر پرمختګونه کړي زه به دا سره ومنم چې اوسنۍ ټولې نیوکې ټولې یو هم صحیح نه ده د مثال په ډول یو هم صحیح نه ده د تاسې کوم استدلال یا د تاسې کوم معلومات چې دا ټول دقیق دي اما په دغه ارتباط خو باید بحث وسي د مثال په ډول که یو احمد کمپنۍ دغه په کابل کې ډېر کار کوي اما د کابل په یولس ولسوالۍ یا دولس ولسوالۍ کې هغه که په 15 کې کار کوي په 3 نور کې کار نه کوي دغه نو خو باید پوښتنه وسي کمپنۍ خپل هماغه عواید اخلي هماغه قیمت ترلاسه کوي د هېوادوال نه اما د دې ښه په یو کال کې موږ دا تجربه نه وکړې دوه کالو کې موږ دا تجربه نه وکړې 14 کاله مخکې موږ نیمګړتیا ودرلودې اوس هم باید موږ په هماغه لار باندې پر حرکت وکړو
مننه زید صاحب خب یو بل موضوع هم ده زید صاحب کله چې دغه سیستم جوړېده یا ولسمشر یا پخوانی وزیر صاحب یا هر چا چې دغه طرحه وړاندې کړه د کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول
یقینا چې تاسو هم د موضوع ته یاد دې پروسې په ساده کولو کې یا یو ډول نه یو ډول په دې کې تاسو هغه خپل وظیفه ادا کوله، هغه وختو کې دغه موضوعاتو ته تاسو متوجه نشوي. یعنی دا خو یقیني خبره ده چې کله یو پروسې رامنځته کیږي، کله یو موضوع جوړیږي، کله یو سیستم برابرېږي، تاسو هغه بخښونو کې هغه برخو کې چې د دې فساد محسوس کیږي تاسو باید په هغې باندې د دغې پروسې د ساده کولو نه مخکې هغوی ته باید دا مشخص کړئ چې ګورئ دغه موضوع کې فساد امکان لري، دغه تاسو باید وکړئ یا باید ونه کړئ یا دا سیسټم جوړ کړئ. نه تاسو دغه کې
ونه د نقطې ته اشاره وکړه، یو ستراتیژي و د 222 مخه وه چې د دې ستراتیژي په جوړښت کې د هېواد ډېر مشهور علمی سیرے پورے بند کار کا ہو سپراہ جدید کمیٹی کے پوہان سبا ذمہ ہو دید و سو دو اشتمخ کے دے ہر ادارے دے ہر وزارت ټول مکلفیتون حتا وخت هم مرتقید ثابت شوی وسی. فار مثال کچیر دے مخابرات وزارت، یو مثال ورکو که مخابرات وزارت په ټاکس یا مالیات کې څه سنځره پیدا کیږي، دغه د حل لار ده، همکار اداره و سره دغه او دغه وخت زمان ده. بدبختانه تر دې دمه اکثریت ادارات چې موږ مراجعه کوو هغوی دغه ستراتیژي تر اوسه پورې نوم نه پیژني، اما په هماغه ستراتیژي کې مکلفیت رعایت د ټولو ادارو 45 ګڼه فرمان چې کله د مخکني رئیس جمهور کله څه کاله صادر سه 45 ګڼه فرمان چې کله د مخکني رئیس جمهور صادر سه په هغې کې یوه دنده دا وه چې څونه ادارو دغه ستراتیژي پلي کړې یا عملي کړې ده. بل مهم موضوع ورکه ده چې ځینې تخصصي یا مسلکي بحثونه سکل یو اداره یا وزارت لفظان پر کوي، نو خبر دای چې د امیغه ستراتیژي مطابق مسؤل ادارې چې دغه موضوعګانې ورسره شریک شي، دا چې تر دې پورې چې په دې کې بیا څه ځنډ منځته راځي، نو خبر دای چې مثلا دوی د هغې موضوع د قانوني بڼې غوره کېدو لپاره یا مثلا د ځینې نیمګړتیاو لپاره یا د هغې موضوع د ساده کولو لپاره هم په ستراتیژي کې هغې ته وضاحت شته، او هم یو ریاست د موږ په اداره کې په نامه ریاست عربي جلګي ریاست فساد درې چې دغه بخښندوی ساده سازي کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلي زاهد. ننګیل صاحب مخکې دې چې تاسو د ښاغلي زاهد انتقادونو یا پوښتنو ته ځواب ورکړئ، یو اورېدونکی د ښاغلي وردک مهرباني وکړئ. فضل هادي وردک له وردک نه
لومړی باید ووایم د اترا اداره د خدماتو څخه نظارت کوي، د شبکو څخه، د مخابراتي شبکو څخه نظارت، دغه د خدماتو کتل، دغه شکایتونو اوریدل د اترا ادارې مربوط کیږي. او اترا اداره خپلواکه اداره ده. یو شمیره هم اعلان کړي چې غواړم ټول وطنوالي واوري، هغه 999 یا 999. دغه شمیره که هر ځای کې تاسو د مخابراتي خدماتو په اړه شکایت لرئ، دغه شمیرې ته زنګ ووایئ، هلته مو خپل شکایت ثبت کوي، هغوی مستقیما اقدام کوي. رازم د دوی جواب ته ګوري. افغانستان غریزه سیمې ډېرې زیاتې لري، تر شپېتو ډېرې سیمې د افغانستان چې دي هغه غریزې دي. په غریزو سیمو کې پلان گزاري او هغه ځایونو کې د ډېرو انتنونو ته هم ضرورت شته چې باید سیګنلونه فل ورکړي او کوریج د شبکو ښه اوسېږي. نو ضرور ده چې د میدانی سیمو کې مثلا یو انتن ولګوه، په ډېرې پراخې سیمې ته شاید خدمات ورکړل شي او هلته د سیګنال ستونزه بیا ونه اوسي. خو په یو غریز دره کې مثلا د زیباک ولسوالۍ خلک تېره اونۍ راغلي وزارت مخابرات ته، د بدخشان نورې ولسوالۍ همدغسې وخت په وخت زنګ وایي چې دلته خدمات سم نه دي. وجه دا چې بدخشان یو غریزه ولایت ده، په هغه ځایونو کې چې غرونه دي درې دي، په هغه ځایونو کې یو انتن ولګو هغه غر شاته خوا خلکو ته بیا مشکل وي پوښښ کې. د افغانستان فعلاً 90% خاوره تر پوښښ لاندې ده، 10% خاوره چې د هغه تر پوښښ لاندې نه ده. د مونږ هم منو، د مونږ اعلان کړی هم دي، 90% خاوره تر پوښښ لاندې ده او پاتې نه ده. دا په هیڅ نړۍ کې امکان هم نه لري چې 0% خاوره دغه مملکت هغه د مخابراتي پوښښ لاندې وي. تاسو به شاید نور ملکونو ته هم تللي یې، لاړ شئ ځینو ساحو کې د سړک په غاړه ټلیفون نه کار نه کوي. دا د وایس د افغانستان ستونزه نه ده، یعنې دا خورا مشکله کار ده چې 0% پوښښ ته ټولې سیمې ته ورکړل شي. بیا هم موږ کوشش کوو په راتلونکي پلان کې 200 سلویخ انتنونه مساکر په پلان کې نیولې. د ټي ډي اف بودیجې څخه چې د ټلیکام ډیولپمنټ فند ورته وایي، د مخابراتي د ټلیکام پراختیایي بودیجه ده، د دې څخه به 200 سلویخ نور انتنونه لګي په ټول افغانستان کې. په هغه ځایونو کې چې پوښښ ضعیفه ده، نفوس زیات ده، پخوانه ورته انتنونه کم لګېدلې، یعنې دا شیان مو په پام کې دي، دغه ستونزې مو لیدلې. خو سره د دې هم تر ډیرو ساحو پورې خدمات شته دی. دغه اوریدونکي چې مثلا وخت د زاهد صاحب وویل چې دغه ورور چې زابل نه زنګ ورې دی، وایي چې خدمات نشته، زه هم دغه تلیفون خپله د خدماتو ثبوت دی. دا تلیفون چې وکړه، دا پوښتنه چې وکړه، دا تا سره چې وصل شو، دا په خپله د دې ثبوت چې هلته خدمات شته. یعنې داسې نه دی، هغه ځینې شیان خپله شاهدي وایي. خدمات تر ډیره پورې په کیفیت باندې کار کوو، د خاص کر د انټرنیټي نرخونو په اړه باندې. د بایو خبره دوی وکړه، 5 روپۍ نه دي، 5 افغانۍ د بایو نرخ تر دې کچې پورې نه دی، دا 2 کاله مخکې نرخونه دي. فعلاً وګورئ، سلام نه سلام ته زنګ وایي، 1.5 افغانۍ چارج کیږي، خورا ټیټه بیه ده. نور شرکتونه 2 او 3 افغانۍ چارج کوي،
15 افغانۍ
ډېرې زیاتې دي، نه 2.5 3 افغانۍ چارج کوي په یو دقیقه باندې. د ثانیو خبره دا وکړه، زموږ په پلان کې ده چې باید وروسته حساب د ثانیو په حساب باندې وشي، نه د دقیقو په حساب باندې. هغه مو په پلان کې نیولې. د انټرنیټ د بایو خبره ده، فعلاً د افغان ټیلیکام شرکت په دې باندې کار کوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې 53% نه زیات د انټرنیټ بای راټیټ کړي. مثلا یو پیکیج تا اوس په 100 روپۍ کې، ممکن 3 میاشتې وروسته چې په کومه تګله طرحه باندې کار کوو، تا هغه پیکیج په 50 افغانۍ باندې وکړي. په دې باندې کار کوو. د انټرنیټ د بایو د ټیټوالي لپاره مو په یو پالیسۍ باندې کار کړی دی چې اوپن اکسس پالیسي ورته وایي، تر څو د انټرنیټ یا نوري فایبر لپاره آزاد رقابت په بازار کې رامنځته شي. په هغه پالیسي مو کار کړی. هغه
قانون شاگرد کچیر یو ډیر معتبر قانون چې هغه په هماغه ځای کې ډیره ښه مثبت نتیجه ورکړي، هغه زه راوړم په افغانستان کې که زه تطبیقوم، دا به ناکامه ترین تجربه وي. په څه لحاظ؟ علما دي دا یا دانشمندان د قوانین داسې وایي، که چیرې یو قانوندان مسوده د قانون یا قانون جوړی، د هغه مملکت حتی آب و هوا باید هم مد نظر ونیسي. د بېلګې په توګه، که موږ مزاجونه د هوارې سطحې او مزاجونه د انساني مزاجونه د غرنۍ د سیمې سره تفاوت مقایسه نه کړو، سل په سلو کې دغه قانون هغه معنویت دلته ممکن دومره موثره نه وي. پښتنه دلته کېږي چې شرکت راځي، شرکت مخکې له دینه چې سرمایه گذاري وکړي، دی باید د خپل پلان او خپل د غرنیتوب یا مثلا انوار سطح څنګه ننګیال څه ویلي، دا باید دوی سره بحث کړی وای چې احمد شرکت زه دومره سرمایه گذاري کوم په مقابل کې دوغونه زما خپل عاید مد نظر نیولی. مثلا کابل غرنۍ سیمه نه ده، اما تر څنګه که موږ وایو د مثال په ډول یو بل ولایت هغه غرنۍ سیمه ده، موږ آیا ته نه دغه خصوصي شرکت یا دغه کومه ګټه چې دا شرکت مد نظر نیول، د کابل لپاره موږ بحث وکړو. بله پښتنه دا طلای صاحب بخښنه غواړم چې وخت په ختمېدو ده، زه دا وایم ننګیال صاحب ته، زم دی افغان، دی افغان په صفت او زه هم دی دولت دی کارکونکي په صفت، دا باید موږ باید ومنو. طلای صاحب ننګیال صاحب باید ونیسې، ستونزې شته
یوازې د شرکتونو د پانګونې دغه جغرافي مسله نه ده، امنیتي مسایل هم شته. په ځینو ځایونو کې انتنونه د وسلوالو د خوانه الوزول شوي دي، شرکتونو هم خساره کړې. په افغانستان کې پانګونه کړې، پیلن تر 3 میلیارډ ډالرو پورې پانګونه شوې، تر 2020 پورې دغه اټکل شته چې 5 میلیارډه ته دغه پانګونه زیاته شي. یعنی موږ چې دا 240 نوي انتنونه وویل چې په ټول افغانستان کې دا خو کال په کال زیاتېږي، په حکم کېږي، خدمات هم ښه کېږي. دا فعلاً هر یو د بیامنیتۍ د وجې نه لږ تر لږه هر شرکت تر سلو زیات انتنونه خساره موندلې ده. په یو انتن باندې چې په یو ځای کې نسبی کې تر یو لک نوه تر یو نیم لک ډالرو پورې مصارف راځي،
یعنی د دې ګټه مخسته ده.
دغه مسله دغه ستونزې هم شته، امنیتي حالت هم د افغانستان باید په پام کې ونیول شي، جغرافیه هم په پام کې ونیول شي، نفوس هم دغه سی په افغانستان کې ده.
وخت مو ختم شو، ډیره زیاته مننه د درنو ملمنو او د کرن اوریدونکو نه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. درتلونکو کې ونی خبرونه ده د